السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. دا یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اسدالله خالد د دفاع وزارت او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماندو او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. یخوس د شیخ زاهد پوهنتون چارواکي وایي سږکال نږدې 1200 فارغان ورکړي. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتشفشان په نتیجه کې د څونامي د څپو له امله د مړو او ټپیانو شمېر شاوخوا 0 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اسدالله خالد، دفاع وزارت او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. جمهوری ریاست لخوا په خبرو شوی اعلامیه کې د یو فرمان له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دنده سپارل شوې چې له ولس جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغې جرګې ته ورپیژني. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر د یو بل فرمان له مخې دواړه اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. دواړو خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسني وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسني وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه د بغلان، پکتیا او کابل ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی وایي چې د ثبت شویو شکایتونو کره والي ته په پام سره ښایي د یو شمېر ولایتونو په اعلان شویو پایلو کې د پام وړ بدلون راشي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون غړي همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه.
په یو ولایت کې کېدلی شي 50%، په یو ولایت کې کېدلی شي 100%، اتیا په سلو کې، لس په سلو کې. یعنی دغه تغییرات په مختلف شکل باندې کېدلی شي چې راشي. تغییرات حتمی دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې له غزني پرته په درې شو ولایتونو کې شوې د لومړنیو او نهایي نتیجو د اعلانولو پر مهال ویش اونۍ او ورځې اوښتې دي. لومړنۍ د عقرب په 19 او نهایي د قوس په 9 باید اعلان شوی وي. د ولسي جرګې په ترسره شوو انتخاباتو کې له دغه ځنډ او بې نظمۍ سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه راز د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره هم د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پرون پیل کړې چې تر اوسه پورې کوم کاندید له دې کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون چارواکي وایي چې سکل نږدې 1200 فارغان ورکړي. دغه پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی نن ازادي راډیو ته وویل
سکل شیخ زاهد پوهنتون 492 تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه 459 محصلین دي.
شیخ زاهد پوهنتون سرپرست رئیس وایي دغه شمېر محصلان د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شرایطو، حقوقو، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو، ټولنیزو علومو، کمپیوټر ساینس او وترنرۍ له پوهنځیو څخه فارغ شوي دي. ښاغلی افغاني وایي د زده کړو او تحصیل پر مهال دوی یو شمېر محصلان د عملي زده کړو لپاره ځینې حکومتي ادارو ته معرفي کړي وو چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات هم زیات شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلي چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د دریو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو، خو په کلونو هلته پاتې شول. ولسمشر ترامپ خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبې خپور کړی لیکلي، په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د دریو میاشتو لپاره واوسو او اوس له هغې مودې اوه کاله تېرېږي. موږ ونه وتو. کله چې زه ولسمشر شوم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش وحشت پیل کړ او دې تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت وباله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه شي پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ترامپ تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي د څپو له امله د مړو او ټپیانو شمېر شاوخوا 0 تنو ته ورسېد. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې وایاند پورو نوګروهو وویل لږ تر لږه 222 تنه مړه شوي، شاوخوا 800 نور جبل شوی او اتوشتنه تری تم دی. هغه ویل باور کیږي چې د مرګ جبلو شمیر به تر دې ډیر وي، ځکه چې ټول قربانیان تر اوسه نه دي لیږدول شوي او ټولو روغتیایي مرکزونو هم د قربانیانو بشپړ فهرستونه نه دي وړاندې کړي. د اندونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د آن کراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د څونامي سبب شوی وي چې له امله یې د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړي دي. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته څونامي راغله. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یو امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه ولمانځله. په هغه ثبت شوې وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سوله ییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو په بې حده قربانیو او نستړی کېدونکو هڅو ترلاسه شوې ده. اکه هیتو چې د 1933 کال د دسمبر په 23مه زیږیدلې اعلان کړی چې د اپریل له 23مې بل دغه دند چې تر ډیره تشریفاتي د لاس وخلې او پر ځای به د مشر زوی 55 کلن ولیعهد ناروهیتو د مېل لومړۍ نیټې په رسمي توګه دغه دند پیل کړی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر لوري اسدالله خالد د افغانستان دفاع وزارت او عمرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانم بهتر جنگ بتانم مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانم معظم جنگالای هم که داریم ایم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی او د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي ایستل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم ستر ګواښ ګڼي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که دروستا در افغانستان نفوذ بکنن و بعد جهان و منطقه را مورد تهدید قرار بدن.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو ندوالی طبقاتو کې دایشي د یو شمیر ولایتونو په لومړنۍ پایلو کې سلپی سره تغیرات راشي.
راوړ تاثیر کومه لري چې سل په سلو کې لیس کې تغیر راشي، منته په 50 په سلو کې، شپته په سلو کې، او یا په سلو کې تابان په لیس کې تغیر شي.
نور مسایل هم لرو. دا خبری مجلمو تر شپږنیمو بجو در سره پات شي. د حملو مړی مطلب ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پترس کې اسدالله خالد او عمرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشرۍ ماڼۍ د ویلامي په خبرولو سره نن وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوی، څو ښاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ښایي د یادو دوو څیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم نظر کې نیول شوي وي. په دې اړه نور حال د واصل ویسل پر راپور کې.
له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع او عمرالله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نوماندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې ښاغلی خالد او صالح به د ولسي جرګې له لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر ماڼۍ د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې، سو ښاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسدالله خالد او عمرالله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د ده په خبره باید ژر تر ژره یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانم بهتر
دوی ښه تجربه لري او په دې هیله چې وشي کوله جنگ په ښه توګه مهار کړي او خ قومنده ولرو سو وشو کوله لشته او جنجالونو او نورین نه بهر شو دوی باید د زینو استخباراتي برخو امنی قومندانانو او زینو قروردوګانو په اړه تصمیم ونیسي ځکه پرته له یو دوه ولایتونو د نور ولایتونو د قروردوګانو قومندانان کمزوري دي. د دفاع وزارت نوماند خالد په تیر حکومت کې د قبایلو سرحداتو د وزیر د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دندې ترسره کړي. خاغلی صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې څو کاله د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. خاغلی خالد او امرالله صالح دوه هغه سیری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کېږي. د دوه تنه په داسې حال کې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باریاریز وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دی په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه محراکونه وګرځي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا ګمارنې چستوي دي.
د ارګ پیلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنۍ او چارو د پخوانی وزیر ویس احمد برمک د برخلیک په اړه سند دی ویل شوی. که څه هم په ځینو برخو کې د دوی لخوا شوي کارونه ستایل شوي دي خو په افغانستان کې د نامنیو د پراختیا له امله د ملي شورا یو شمېر غړو او عوامو خلکو په ښاغلي بهرامي او برمک انتقادونه هم کړي دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
درنو دوستانو وامو وردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع کورنۍ او چارو وزیرانو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع کورنۍ او چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړ کړي. خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ ګڼي. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان خپل سرتیري وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل به دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې نړیوالو اړیکو د کمیسیون رتسیال محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښېدلی شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې له عمل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او سیمه او نړۍ وګواښي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګري ځالې پکې له منځه ولاړ شي او سوله راشي.
ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا له په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه ده رسېدلی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیري چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیږي وباسي. خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهم ویلي له افغانستان امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهم د امریکا د سنال مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظری دي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات:
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه که دا عسکر په یو دمي له افغانستانه وځي ښایي زموږ خاورې ته ډېر ګواښونه متوجه شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وای امریکا باید له افغانستانه د خپلو عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. ولسمشر ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړې له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرۍ ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبرې مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د یو شمېر ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي رادیو ته وویل ثبت شوي شکایتونه د قانون او طرزالعملونو له مخې په جدي ډول سیړل کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمي دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه شوی او د ځینو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څېړل شویو شکایتونو له مخې کېدای سي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې تر 50% تغیرات راسی.
باور تاثیر کوونه لري چې سل په سلو کې لیست کې تغیر راشي مونتا 50 په سلو کې شپږ په سلو کې او یا په سلو کې هغه نو نظر په اوغ وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه د رائے په اساس شکایت باطل شوی دی طبعا په لیست کې تغیر سي. اما په یو ولایت کې کېدل شي 50% په یو ولایت کې کېدل شي سل په سلو کې اتیا په سلو کې لاس په سلو کې نه دغه تغیرات په مختلف شکل باندې کېدل شي تغییرات حتمی دی په ابتدایی لست که حتما تغییرات
بده. دا چه په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی او د څو ولایتونو یې شمیرل شوی اغلی حقمالی په اړه معلومات ورنه کړل خو نوموړې زیاته کړه چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوی او لومړنۍ څېړنې هم همالته کیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمېر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د دیرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټاکل شوی چې د کابل پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسیون مسؤلیت دی چې ثبت شویو شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمي امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ابتدایي لوستونه د دیرش ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټول شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق اقدار ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسؤلیت دی تر څو دوی ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي لیستونو کې تغیرات هم راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په اړه معلومات نه ورکوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وا موریدل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم کمه موده پاتې ده. تېره ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوم لیکنې موده پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاندیدانو د ثبت دوهمه ورځ هم په انتظار او معلوماتي بستو ویشلو تېره شوه. د ویان مرسل زبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل تر دویمې ورځې د ولسمشر غنی په ګډون درې دیرش کاندیدانو د انتخاباتو له کمیسیونه معلوماتي بستې ترلاسه کړي خو چاله ځان نه دی ثبت کړي. دغه وضعیت ته په کتو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د ثبت بهیر په عجله پیل شوی او لا هم څوک بشپړ چمتو نه دي چې رسمانه انتخاباتي بهیر پیل کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول درې درش کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، خو هیچا رسمن کاندیداتوري نه ده ثبت کړي. د یاد کمیسیون د وین مرستیال زبی سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د ثبت بهیر داسې روان وي، ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت مودې په اوږدېدو فکر وکړي. د پروسه خو اوږدېږي نه،
انشاءالله چې همدغه به فاینل وسیږي او که چېرته اړتیا د دې ولیدل شي هغه به وروسته د کمیسیون دره
ښاغلی سادات وایي د درې درش معلوماتي کڅوړو ویشل ښیي چې د ولسمشرۍ کاندیدان به د دوی له اټکله لوړ وي. دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي کسان په شرایطو برابر هر افغان د کاندیداتورۍ حق لري، خو غوره به دا وي چې د کاندیدانو شمیر لږ وي. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د ثبت بهیر د جدي په لومړۍ نیټه یعنې د شنبې په ورځ پیل شو او د دغې میاشتې تر 12 نیټې دوام کوي. د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې د قوس د میاشتې له 23 تر 30 نیټې درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړې شوې وي. دا چې تر اوسه چا ولې ځان نه دی ثبت کړی په اړه یې بېلابېل نظرونه شته. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي سیاسي ستونزې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون عجله او د ټیمونو نه تشکیل هغه لاملونه دي چې څوک رسمن د کاندید په حیث نه دي را وړاندې شوي. ښاغلی رشید د ځینو نورو لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خپله د حکومت په کچه باندې هغه ریګوس مشر د دې منځ کې خپل همکاران چې دي هغه ډول او ګډون په دغه بهیر کې څوک نه حیث نه ده. د اجرایي رئیس بس همدغه چې په ځای پاتې ده، نور هغه سیاسي ټکټونه چې غواړي برخه واخلي هغوی تر اوسه پورې چې خپل هغه توافقات بشپړ او نهایي کړي، هغوی دغه وخت نه درلوده چې راشي یو دم د ولسمشرۍ ټاکنو په دغه بحث کې ځان داخل کړي. تر اوسه پورې پارلماني ټاکنو هغه
خو دې ته په کتو د حل لار څه ده؟ د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي مهالویش له پیله نه دی عملي شوی، نو ځکه د روان پڅ بهیر ته په کتو وړاندیز کوي چې د کاندیدانو د ثبت بهیر ممکن له ټاکل شویو 12 ورځو وغځیږي.
له ازادي راډیو نه پښتو ماخامنۍ خبري مجلې ته غوږیستی. ورزو کونړ ولایت ته د کونړ والی وایي په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو سره د سولې خبرې روانې کړې او هیله لري چې یادې خبرې به ځان سره ښه زیر ولري. نور تفصیل له سیمې روحلانوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې کونړ ته راغلي هڅه یې داده چې د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای د خبرو للارې ستونزې حل کړي، چې تر اوسه د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو سره اړیکې نیولې او لیدنې هم کړي دي.
او دا ملاقات به انشاء الله دوام ورکړو. موږ په څو برخو کې به کار پیل کړی. لومړی د بس اجي انکشاف برخه کې مخنیوی نیوی، دویم د معرف او د شهادت برخه په وړاندې به ستونزې نه جوړېږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم دی اوربان په مسایلو نیم بحث روان ده. انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې شي.
هغه وایي جنګونه او وژنې ستونزې نه شي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پای ټکی ایښودو دپاره افغان حکومت سره خبرې وکړي. تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نورو مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
اوس الله جل جلاله نه موږ سوله غواړو د مخالفینو نه، ځکه چې ډېرې نیتې شولې په افغانستان کې، ډېرې کونډې او یتیمان شولې. او الله پاک دې رحم وکړي چې نور سوله راشي په افغانستان کې، چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او سوله وکړي د افغانستان د خلکو سره. ټول مسلمانان دي، تر په مسلمانان دي چې سوله وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم می امام صدین ده سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو، ما د مخالفینو دوکانه یواندا غوښه زمون په کور مرمې لګیدله. درې وریرونه او درې چې یو خوره او دوه خورځي دا بګی زخمیان شو او درې وریرونه می شهیدان. زمونږه کې دا چې څومره زرزر کیږي چې نور د افغانانو دا وینه په یول ونشي او یو سکون او یو آرام ژوند ګیره شي، دا زمونږ نه پاره ډیره بهتره. په وسلوالو موږ دا د شنور د الله لپاره دا وسلې پزمک کې د یوګه پوګه د خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالب طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې تیره اونۍ په ابوظبي کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبرې وشوي، خو د وسلوالو طالبانو لیږل شوي پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په ملي بودیجه کې له اصلاحاتو سربیره اوس هم له دغه بودیجې حکومت با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن د 1399 مریض مالی کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور د شریکولو پر مهال وویل که څه هم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره شوي، خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت، د ملي بودیجې د صنعت په تهیه کې د خلکو نه ګډون، په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذ کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده، د پراختیایي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1399 مالي کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
هغه وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا، حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاوو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنې په 1399 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې نه 80% کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالي کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول شوي. څو ورځې وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د مالیه وزارت ویان شمروز مسجد دی ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه شوې ده.
هغوی
موږ دغه مسله چې ګوا کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلي، موږ یې په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو سوی او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو خارونو کې په 0.15 FM سپارنه اوریدلی شي. اوس هم د آیا پوهیدی یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د مصر د بدني ښکلا لوبغاړی یا باډی بلډر دنا عبدالمقصود ټولو ښځو ته دا پیغام لري چې خپل ارمانونو لاسوانه اخلي او ماتونه مني. دا یو ښکلنه ښځه لټیرو اتو کلونو راهیسې د ټولنیزو اصولو په وړاندې درېدلې او په ورستیو کې په اوکراین کې د بدني ښکلا په نړیواله اتلولۍ کې د سرو زرو میډال وګټ. عادل مقصود یوازې 12 کلنه و چې د بدن ښکلا لپاره تمرین پیل کړ. کله چې د دې په بدن کې بدلون راغی، سمدستي ورپسې منفي تبصرې پیل شوې. د ته اکثرو نږدې کسانو باور نه درلود چې یو ښځه دې د بدن ښکلا لوبغاړي شي، ځکه چې عمومي باور دره چې باډي بلډینګ یوازې د نارینه و سپورت دی. خو د نام مقصود خپل کار ته دوام ورکړ. دا وای که څوک شزوی یا نارینه که زحمت وباسي خپل ارمانونه پوره کولای شي، که د بدني ښکلا تمرین کوي خپل هیلو ترسیږي، که یو شزه زیات تمرین وکړي تر غشتلو نارینه او غشتل کېدی شي. نو څوک مپریږدي چې تاسو ته وایي څه کولای او څه نشي کولای. دا نه مقصود ته خپل مور روحیه ورکړي او شاته ولاړه ده. دا په متوسط ډول د ورځې 2 ساعته تمرین کوي، خو کله چې مسابقې ته تیاری نیسي د دې 2 برابره وخت تمرین ته ورکوي.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدا خبر شوی ټول مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو ده آزادي راډیو .com یا هم آزادي راډیو .org او زموږ پر ویب سایټ هم دا مطالب تعقیبولی شي. وخت 6:00 بجې او 1:30 دقیقې شوی. زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله هم دلته پاتې رسیږي.